په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ری د خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم خبرونه په خبرونو پیلو ز نوریاس نوری وړاندې کوم. په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسیدو پر لارو چارو ان تمرکز وکړي. ایران له چین سره د یو 25 کلن تړون په اړه خبرې کړې دي. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسیدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسایمین پرون په یو خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشنۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسیږي. نوموړي ویلي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ټینګار یې وکړ چې د دې هدف ته د رسیدو لپاره باید هڅې څو برابره شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه د نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس ته چې د سعودي عربستان د مکې ښار د 2013 کال د جولای په 11 کوربنه وه او دغه راز د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشیز ته چې هغه هم د 2019 کال د می په 1 په مکه کې جوړ شوي په اشاره ویلي چې په افغانستان کې تلپاتې سولې او امن ته رسېدل د دغو دواړو غونډو د پریکړو او اعلامیو هدف و. پاکستان د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته هغه هیواد ته د ورتګ رسمي بلنه ورکړې ده. دا خبره د مصالحې ملي شورا په خپل فیسبوک پاڼه کې کړې او ویلي دي چې دغه بلنلیک پرون په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان ښاغلي عبدالله ته وړاندې کړ. د خبر له مخې ښاغلي عبدالله پرون په سپیدار ماڼۍ کې په خپل دفتر کې له نصر الله خان سره وکتل او د سولې پر روان بهیر ورسره خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې د پاکستان سفیر وویل چې هیواد د افغانستان د سولې د بهیر بشپړ ملاتړ کوي او تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره به خپلې مرستې جاري وساتي. ښاغلي عبدالله ویلي چې په یو مناسب وخت کې به هغه هیواد ته سفر وکړي. پاکستان ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د یو مهم لوبغاړي په توګه کتل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغمان ولسوالۍ کې یو ماین ښخوونکی او د هغه درې ملګري نیولې. دفاع وزارت تیر ماښام په یوه خبر پڼه کې وویل چې دغه کسان د برجک سیراهي په سیمه کې په ماین ښخولو لګیا و چې د 111 فرقې ځواکونو ځای په ځای ونیول. خبر پڼه کې نه دي ویل شوي چې نیول شوي کسان څوک او له کومې وسله وال ډلې سره تړاو لري. په وروستیو څو اونیو کې د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې د ښخ شویو ماینونو او مقناطیسی ماینونو چاودنې وشوې. تېره اونۍ یوې چاودنې د کابل د احمدشاه بابا مینې په سیمه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دوه کارکوونکي ووژل چې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړو پراخ غبرګونونه راوپارول. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران له چین سره د یو 25 کلن تړون په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د خپل هیواد پارلمان ته وکړه. ویل پر دې تړون د باور او اعتماد په فضا کې خبرې شوې او کله چې هغه وشو شرطونه به اعلان شي. ظریف ټینګار وکړ چې له چین سره کیدونکی تړون چې د په وینا خبرې د 2014 میلادي کال په جنوري میاشت کې کله چې د چین ولسمشر شي جین پینګ له تهرانه کتنه کوله راپورته شوه کوم پټ تړون نه دی. دغه راز د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهیي هم په ښکاره له چین سره د دوه اړخیز استراتیژیک تړون ملاتړ کړی دی. چین د ایران د سوداګرۍ لوی شریک او د ایران د اومه تیلو د صادراتو چې د امریکا بندیزونو سخت ځپلی دی مهم پیرودونکی دی. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حاجیانو ته اجازه ورکول کیږي روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا وایروس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. د دغو اقداماتو له مخې د خلکو پر راټولېدو بندیز لګول کیږي او حاجیانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له یو بل سره وګوري. سعودي عربستان په تېره جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19 پیلېږي او د اګست تر 2 دوام کوي ګډون وکړي. دا د سعودي عربستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې د حج د مراسمو لپاره له بهر سعودي عربستان ته د حاجیانو پر ورتلو بندیز لګول کیږي. دغه راز د غونوي اقداماتو له مخې حاجیان اجازه نه لري پر کعبې لاس ولګوي. حاجیان به تل ماسکونه اغوندي او په خپلو کې به لږ تر لږه یو نیم متر واټن ساتي. هر کال د حج په مراسمو کې شاوخوا 2.5 میلیون کسانو ګډون کاوه. له افغانستانه هم هر کال شاوخوا 10,000 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته تلل. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته په غزې تړنګ کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي وشتل شوي او پر څو ځایونو بمباري وکړه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې هلیکپټر او جت جنگي الوتکو د سخت دریځ حماس ډلې تر ځمکې لاندې تاسات په نښه کړي وو. له غزې د اسرائیل پر لوري د توغول شوو توغندیو د لګیدو اصلي ځایونه نه دي په ډاګه شوي، خو د راپورونو له مخې دوه توغندي د اسرائیل په خاوره کې دننه لګیدلی دي. تر اوسه دغه توغندیو د توغولو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ګمان کېږي چې هغه به د حماس د سخت دریځې ډلې چې پر غزې کنټرول لري وسلوالو ویشتي وي. تر اوسه دواړو لورو ته د احتمالي تلفاتو په اړه اوختو احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. حماس او اسرائیل په تیرو څو کلونو کې درې خونړۍ جګړې کړې دي. دوی وروستۍ جګړه په 2014 میلادي کال کې وه چې 2200 فلسطینیان او 400 اسرائیلیان پکې ووژل شول. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کیا ازادي راډیو ټکی کم دی. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صاف او واضح اوریدل شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان حکومت نن د نږدې شلو د سیمې د هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. د ویډیو کانفرنس لارې دغه غونډه له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې په دې هدف ترسره کیږي چې د سولې په اړه سیمه ییز اجماع پیاوړی او له مخې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. په دې اړه نور حال د اسدالله لودین پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د سولې په اړه سیمایزه او نړیواله اجماع له دی وړاندې هم رامنځته شوه، خو اوس افغان چارواکي هڅه کوي چې دغه اجماع پیاوړی او جر له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په همدې هدف نن دوشنبه افغان چارواکي د نږدې شلو سیمایزو هیوادونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو له استازو سره جرګه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه وایي
دا غونډه به د ویډیو کانفرنس لارې د رئیس جمهوری په وینا پرانستل کیږي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر رهبرۍ لاندې به مخته ځي. هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تقویت ده، تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
افغان دولت د آذربایجان، چین، مصر، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیې، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، تاجکستان، ترکمنستان، متحده عربی امارات او ازبکستان استازو ته بلنه ورکړي چې نننۍ غونډه کې ورسره برخه واخلي. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو سازمان او امریکا ډیپلوماټان او استازي هم غونډه ته بلل شوې دي. افغان دولت دا اونۍ دوه نور غونډې هم مختلري چې یوای سبا سه شنبه د کابل، بیجنګ او اسلام آباد ری اړخیزه غونډه ده، او بلې د پنځ شنبه په ورځ د هغو هیوادونو ده چې تیر دوه لسیزو کې د افغانستان مسایلو کې ښکیل وو. د ټولو دغه غونډو بحثونه بل طالبانو سره د سولې د خبرو پر څرنګواري ورټول وی، او پر دې سربیره د ستراتیژیکو او اقتصادي همکاریو خبرې هم پکې کیږي. دا چې افغان دولت له نننۍ او راتلونکو غونډو څه تمه لري، د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري په اړه ازادي راډیو ته وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلک د گاونډیو او سیمایزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګني، او تمه لري تر څو پر دې لار کې د افغانستان خلکو او د دولت سره همکاري وکړي، د دې لپاره چې یو باثبات افغانستان په سیمه کې د ثبات او حسین لامل دی.
دغه غونډه داسې مهال تر سره کیږي چې بین الافغانی خبرو ته لمړنۍ شرط چې د دواړو لورو د شپږ زره زندانیانو آزادول وو نږدې بشپړ شوی. افغان دولت تر اوسه د طالبانو څه باندې 4000 او طالبانو هم له 1500 زیات دولتي زندانیان آزاد کړي. د بین الافغانی خبرو پایل ته لا کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو پریکړه شوې چې لمړنۍ ناسته به د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام د راتلونکي پنځشنبه په ورځ مهیروي. راتلونکي پنځشنبه هم په کابل کې د هغو هیوادونو غونډه ده. کابل به د هغې هیوادونو د غونډو غونډې کوربه وي چې په تیرو 12 کې د افغانستان مسایلو کې ډیر ښکېل وو. لکه څنګه چې مو واورېدل، د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره نن د نږدې 40 د سیمې هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی، او سبا به هم بل غونډه وي چې په دې غونډه کې به د کابل، پیکینګ او اسلام آباد استازي ګډون کوي. د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام کې به د دې وړو غونډو د وروستیو نتایجو په باب ایا دا چې دغه غونډه به افغانستان د سولې مسیر ته یا د سولې بهیر ته پر وړاندې نور هم مخته یوسي، او په افغانستان کې به د سولې روانې هڅې کوم نتیجې ته ورسوي کنه، پر دې بل تاسو سره خبرې وکړو. خو اوس بیا هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې تر ډیره پورې د سولې موضوعات راخستي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجیه صافی ورته کتنه کړې ده.
مسیر ورسپانې لیکلي ته مو وچه پرون حکومت د طالبانو پاتې زر بندیان هم خوش کړي او په دې سره بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي، خو حکومت یوازې 400 نور بندیان خوش کړل او د 600 بندیانو له خوش کولو یې انکار وکړ. وړاندې راغلي د بندیانو نه خوش کول په ظاهره د جګړې د دوام لامل ګرځېدلی، ځکه طالبان وایي هغه مهال بین الافغاني خبرې پیلوي چې 15000 بندیان خوش شي. د سرمقال لیکونکي په باور دا معلومه ده چې حکومت تر پایه په خپل دریز نشي پاتې کېدلی، نو له بده مرغه د دې ځنډ قرباني ولس ورکوي. مسیر لیکلي هغه کارونه چې حکومت یې د امریکا د فشار له امله حتمي کوي او اړ کېږي ویې کړي، ښه ده چې د افغانانو په غوښتنه او د سولې په نیت یې وکړي چې په وینا دا چاره به هم د حکومتي چارواکو په اړه د خلکو ذهنیت مثبت کړي او هم به له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. پیسا ورسپانې لیکلي د افغانستان د سولې پروسې په وړاندې بیلابیل شکونه موجود دي. یو شمیر افغانان په دې نظر دي چې حسینه امریکا له پاکستان سره په معامله کې د افغانستان د جګړې بڼې بدلول غواړي، نه واقعي سوله. او بل دا چې خی دغه د سولې پروسه د ټرمپ لپاره تبلیغاتي او کمپاینی حیثیت ولري او صرف د تربیا ځلې انتخابېدو تعقیب شي او بس. ورسپانې د امریکایي ورسپانو د ارزونو پر بنسټ لیکلي چې ولسمشر ټرمپ ته د افغانانو سوله یوه انتخاباتي مسله ده، او دی په دغه پروسه کې د افغانانو تر سرنوشت او د خپلو پوځیانو تر برخلیک زیات په راتلونکو انتخاباتو کې د بیا ځلې کامیابېدو په فکر کې دی. د ورسپانې په باور په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک شوې موافقتنامې ته په کتو معلومیږي چې امریکا د سولې پروسې د ځنډېدو او شنډېدو لپاره کافي چانسونه پرېښي دي، چې له هغې جملې څخه د دواړو لورو د بندیانو د خوشي کولو مسله یادولی شو. د سرمقال لیکونکي په وینا امریکا ډېره هڅه کوي چې د افغان سولې پروسې ټولې برخې په خپل کنټرول کې ولري، او په وینا د مرکچي پلاوي لیست په واقعیت کې امریکایانو جوړ کړ او اوس د مصالحې عالي شورا په مختلفو برخو خصوصا دارالانشا کې هم د خپلې خوښې تعینات کوي. او هشت سو ورځپاڼه لیکلي د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له بنبست سره مخ شوې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي لکه څنګه چې لیدل کېږي د طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره شریک شوی نوملړ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزې را پیدا کړې دي. د سرمقل لیکونکي په باور د روښانه ده چې طالب بندیان د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ خوشې شوي چې په وینا یې دا ستونزې پیدا کړې او دلته باید د طالب بندیانو د خوشي کولو